څلور بجې شوې. احمد شي بریم داسه جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا سلامونه او لمړی هم خبرونه. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته چیرمه د طالبانو پوځیان او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیه غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات پور پراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د هرو دریو اخته ماشومانو له ډلې یوازې د یو ملاتړ کولی شي. دغه ادارې نن په خپله اکس شبکه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان وي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ګومان کېږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 40 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 څخه تر 1500 ملي متر پورې د ورښتونو اټکل شوی دی. په روسي اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس اعلان کړی چې د اوکران غربي متحدان به کیف ته د های مرس توغندیو 3 دستګاوې ورکړي. پیستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آسټن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړي. د های مرس توغندیو دستګا چې پر لاریو نسبېدای شي په یو مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. تر اوسه چې اوکراین ته کوم توغندي ورکړل شوي 80 کیلومتره مزل کولی شي. د اوکران چارواکي وايي پر څلو روسیمو د روسي د توغندیو په تازه حمله کې 3 ملکان ورتل شوي او 1 لس نور ټپیان شوي دي. د خارکیف والي اولي سین یاهوبوف ویلي یو کس په خارکیف کې وژل شوی او بل تن په کوپینیانس کې ټپي شوی. د د په وینا 1 ویشت سوګنځایونه ویشتل شوي دي. بلخوا د دنیپرو پروفسک والي سرهی لیساک ویلي 2 کسان په نیکوپول ساحه کې وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په دونسکیم د یو کاسټر ټپی کې دوه خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي یو کاسټر دوی په سیمه کې ټپ شوی دی. ټاکل شوی د سعودي عربستان ولیعهد د می میاشتې له 6 تر 18 جاپان ته بلل شي. محمد بن سلمان په ټوکیو کې د جاپان د امپراتور سریاسم او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. سعودي عربستان جاپان ته د چیلو له عمده صادرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. دا بلند 2019 کال راهیسې جاپان ته د محمد بن سلمان لومړی رسمي سفر و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي.
دا غمن دی چې موږ اوسېدلو او طالبان راغلي ویل چې د تاسو زه یو د ځین تاسو نه دي، نو همدغه و چې موږ مجبور شو چې لاریونو کو
په دې لاریون کې چې له تورخم سره شوی دی یو شمېر کسانو ته مرجوب لا وشته. په خبرونه کې مو له تورخم نه ورهاخوا د افغان کډوالو له ستونزو هم خبرو.
تپېړې وهلم او د هغې نه بعد بیا ځان سره بیې وړلم تقریبا 3-3.5 ساعته ورسره وم. بیا د هغې نه بعد د 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
په دې خبرونه کې مو ګردیز ته ورولو. د ګرځیز ښار اوسیدونکي وایي چې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري. په کندهار کې د شترمرغ فارم څښتن له مسؤلینو د فني مرستې تمه لري.
نو څه څه مړه سولله چا پښې کړي سولې څه څوک مریضان سولله دا ودانی اوس پاتې دي دا اوس مخ په غټېدو ان شاء الله روان دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د ولسي وګړو د ولاریون پر مهال د طالب ځواکونو په ډزو کې د عیني شاهدانو په خبره درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو هم د مرشوب لید اوشتو خبره تایید کړې. پیشتر د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې امان الله خان ښارګوټي ته څیرمه رامنځته شوې ده. د لاریون عیني شاهدان وای د طالبان حکومت غواړي په سیمه کې د ګمرک نوې ودانۍ جوړ کړي او سیمه ییزو خلکو چې د دوی په ټکیو کوچیان دي اجازه نه ورکوله چې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې طالب ځواکونو په لاریون کوونکو ډزې کړي چې لامل یې د عیني شاهدانو په وینا د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. یو لاریون کوونکي چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د سیمې د تخلیې وویل شول خو دا چې دوی بل چرته د سرپناه لپاره هیڅ ډول ځای نه لري نو مجبورن یې په لاریون لاس پورې کړو چې وروسته طالبانو پر دوی ډزې وکړې او څو تنه یې ترې ووژل. یو بل لاریون کوونکی په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته هم دا خبرې کړي. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکه د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ګمرک د نوي ودانۍ لپاره ځانګړې شوې و خو د دې په خبره د سیمې خلک دا ولري چې ځمکه د دوی ده او دوی قباله هم لري. دغه سرچینې وویل چې په سیمه کې میشتو کوچیانو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې پرون چهارشنبه په لاریون لاس پورې کړ او د تورخم جلال آباد لارې هم د درې ساعتونو لپاره وتړله چې وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو. سرچینې دا هم ویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او د سیمه ییزو اوسیدونکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالبصیر زابلي په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ عمومي مدیر عرفات مهاجر فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې طالبانو د دغې سیمې اوسیدونکو ته وویل چې کورونه تخلیه کړي چې د ګمرک د ودانۍ جوړېدو ته لار پرانستل شي خو د سیمې خلکو شخړه پیل کړه چې پکې یو طالب مقام او څو نور کسان چې د ځمکې په ناقانونه توګه نیولي ووژل شول خو نوموړي د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. مهاجر دا هم نه دی ویلي چې دغه مرګ ژوبله څه ډول رامنځته شوې او طالب مقام څوک دی خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د لاریون پر مهال ډزې کېږي او لاریون کوونکي تختی. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې هم د طالبانو پر ضد مظاهره په تاوتریخوالي وختې وه چې دوه ولسي وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې وروسته له هغې سیمه ییزو کسانو په لاریون لاس پورې کړو چې طالبان یې د کوکنارو د اړولو لپاره د دوی سیمو ته ورغلل. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په مظاهرو او لاریونونو یو لړ بندیزونه لګېدلي او د طالبانو حکومت ویلي چې باید د هر لاریون یا اعتراض نه مخکې دوی په جریان کې پریښودل شي.
په راپور کې مووارزه چې له تورخم سره د لاریون پر مهال داسې شوي دي چې درې کسان وژل شوي دي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې یوه میرمن هم ده. له تورخمه ور اوړو ها خواته د پاکستان خواته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له دوه برابرو څخه زیاتوالی لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له دې هېواده په زور نه باسي خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د اړینو اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او ځورول شوي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقیف په شمیرو کې د 2024 کال په اپریل میاشت کې د همدې کال د مارچ میاشتې په پرتله له دوو برابرو زیات زیاتوالی لیدل کېږي. په دې راپور کې چې د می میاشتې په نهمه نیټه خپور شوی دغه شان راغلی چې د 2024 کال په اپریل کې د ای سی سي لرونکو کارتونو او بې اسنادو افغانانو نیول او توقیف د پی او آر کارت لرونکو او پناه غوښتونکو په پرتله نږدې درې چنده زیات شوي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اپریل په 26 په خپل راپور کې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمې نېټې دا زیاتوالی 25% ښودلی و. د یونیسیار او ای او ایم د راپور له مخې د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نېټې راهیسې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقیف شمیره تر ټولو لوړه ده، او د روان کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د مې تر څلورمې نېټې پورې په سند کې، کراچۍ او په بلوچستان کې پیشین او چاغې د نیولو تر ټولو لوړه شمیره لري. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ډېر زیات بد چلند یې وکړلو، تر دې پورې چې ټپېډې وهلم، او د هغې نه بعد یې بیا ځان سره ویوړلم. تقریبا درې نیم ساعته ورسره وم، بیا د هغې نه بعد 15,000 کلدارو په بدل کې راخوشې کړلم.
هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي له دې هېواده نه باسي. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د مې په اتمه په یوه خبري کنفرانس کې وویل:
We will continue to encourage Afghanistan's neighbors, including
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو هڅولو ته دوام ورکوو چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په پام کې نیولو سره د نراستنولو مشورې ته درناوی وکړي، او د نړیوالو بشر دوستانه سازمانونو سره د بشر دوستانه مرستو د چمتو کولو لپاره همغږي وکړي.
ښاغلی میلر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت سره د هغه کسانو د خوندیتوب په اړه په تماس کې دی چې امریکا ته د بیا میشتیدنې او کډوالۍ په لاره دي. مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا دغو افغان کډوالو ته د خوندیتوب لیکونه ورکړل شوي وو، او د ستونزو پر مهال د اړیکو یوه واتساپ شمیره یې هم ورته اعلان کړې وه. خو په شرایطو برابر افغانانو ادعا درلوده چې پاکستاني پولیس دغو لیکونو ته پام نه کوي. د پاکستان حکومت له دې هېواده د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو د پړاو د پیل په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي، خو کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نېټې څخه د جون تر دېرشمې پورې غځول کېږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونالی کمیشنری یا یونیسیار لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 340,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسکونو بې وسه او په شاخه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازدیګره پلاستیک راچوي کې د خلکو مالونه چلوي، یا د موټرو ترمیم خونو او نورو ځایونو کې شاقه کارونه کوي. له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې:
اته کلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې، خلطې او نور شیان راټولوي، او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل: دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستي، او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپلو کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې، چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یو مړۍ ګټلې ډوډۍ راوړي، او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاستیک راچۍ مزدوري کوي، او نهه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي، او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو بعد له وخته جلال خان کورس کې زده کړې کوم، مونږ لیک لوست او انګلیش ویو، خوشاله یم چې زده کړې کوم، بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا دلته بازار کې د نجارۍ کار کوم. بعد له وخته دلته جلال خان مرستندوی بنیاد کورس ته راځم، او ډېر زیات خوشاله یم چې موږ ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاقه کارونه ترسره کړي، د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي، خو ماښام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو لسلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړی اخستی چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندویه ټولنو بډایه کسانو او اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاو برابرولو تر څنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې نن پر هغه پریکړه لیک رایه واخلي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په همدې حال کې په غزه ترانګه کې د اوربند د ټینګښت او د نورو بندیانو د خوشی کېدو لپاره پیل شوې مذاکرې ظاهرا بې نتیجې پای ته ورسېدې. راپورونه وایي د دغو مذاکرو له بې نتیجې ختمېدو وروسته بیا په غزه کې د اسرائیل جګړه سخته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن جمعه هغه پریکړه لیک ته رایه اچول کیږي چې شای فلسطین ته نوي حقونه او امتیازونه ورکړي. په پریکړه لیک کې لامنیت شورا غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د 194 غړي په توګه د فلسطین د منلو پر موضوع غور وکړي. ملګرو ملتونو د اپریل میاشتې پر 13 د یو پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړې وه چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین غړیتوب ته لاره پرانیستله. دا هغه هدف دی چې فلسطینیان له اوږدې مودې د ترلاسه کولو هڅه کوي او اسرائیل د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. دریو غربي ډیپلوماټانو د نومونو نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اټکل کیږي نن دغه پریکړه لیک په لوی اکثریت تصویب سي. لیوی خو په غزه کې د اسرائیل د جګړې اووم میاشته بل لوري ته د اوربند موافقې پر سر د سلاکیدو هڅې هم بریالي سوي نه دي. مصر ویلی که حماس ډله او اسرائیل غواړي په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د يرغمل سویو د تبادلې پر سر موافقه وسی باید انعطاف وشي. راپورونه وایي د تازه مذاکرو تر بې نتیجې ختمېدو وروسته اسرائیل بیا په غزه کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په ویلامیه کې ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د شکیلو لوریو د انعطاف منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه د غزې په جګړه کې له شکیلو لوریو وغوښتل چې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او په غزه کې د بشري غمیزې د ختمېدو لپاره هر لازمه هڅه وکړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي نن جمعه ویلي هغه مرکچیان چې روانه اونۍ د اوربند پر سر د خبرو لپاره په قاهره کې وو اوس دوحې ته روان سوي دي. حماس وایي اسرائیل د اوربند هغه پیشنهاد چې منځګړو ورسپارلی وو رد کړی او ورباندې اعتراض لري. د مصر له حکومت سره نږدې خبري اژانس القاهره پرون پنځشنبه راپور ورکړی و چې د اسرائیل مرکچیان هم له قاهرې روان سوي دي. لکه چې اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې د دوشنبه ناوخته خپل عملیات پیل کړل. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې ویلي چې له هغې راهیسې له رفح شهر څخه شاوخوا 110,000 کسان نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبوره سوي دي. د غزې تړنګې په نورو برخو کې د جګړې له کبله 1,300,000 فلسطینیانو چې د ټولې غزې د وګړو نیمایي برخه جوړوي په رفح شهر کې پناه اخیستې ده. د اکتوبر میاشتې له 8 په غزه کې د روانې جګړې له کبله د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا تر 40,500 ډېر کسان وژل سوي دي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
اسرائیلی سندرغاړي ایدن ګولان د یوروویژن سندرو سیالي فائنل ته لار پیدا کړې ده. هغې پرون د سویډن په مالمو ښار کې د 9,000 نندارچیانو په وړاندې خپله سندره وویله. د فرانسې خبري اژانس لیکي د سندرې د اورولو پر مهال کومه پیښه ونه شوه، خو په همدې ورځ له 10,000 زیاتو کسانو د مالمو په مرکزي چوک کې پر غزه ښار د اسرائیل د یرغل خلاف مظاهره وکړه. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې پر غزه د اسرائیلو د برید له وجې دي دغه اسرائیلي سندرغاړي ته د یوروویژن سندرو سیالۍ په نیمه پای یا سیمی فاینل کې د ګډون وخت ورنکړل شي. دوی وروسته د مالمو ښار په لارو کوڅو کې خپلې مظاهرې ته دوام ورکړ. د ټلیفون له لارې د رای ورکولو د پروسې په لړ کې اسرائیلي سندرغاړي ایدن ګولان د یوروویژن فاینل ته ځان ورساوه. د سندرو د دې سیالۍ فائنل سبا کیشي. د یوروویژن سندرو سیالۍ په فائنل کې به د شپږویشت هیوادونو سندرغاړي برخه اخلي چې پکې فرانسه، جرمني، ایټالیا، اسپانیا، بریتانیا، سویډن، کرواتیا، قبرس، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لوکسمبورګ، پرتګال، سربیا، سلووینیا، اوکراین، ارمنیا، اتریش، استونیا، ګرجستان، یونان، اسرائیل، لیتویا، هالند، ناروی او سویس شامل دي. د پکتیا ولایت ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د ښاریانو لپاره د اوسېدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې نشته. دوی د دې کار یو علت تر اوسه په ښار کې د ماسټر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی ځانګړی شوی. بل لور ته د ګردیز ښاروالي چارواکي وایي چې د ښاریانو د اسانتیاو لپاره یو شمېر پروژې تر کار لاندې دي او له دې سربیره به په هره ممکنه لار د ښار ماسټر پلان پلی کوي. جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې د دې ښار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د ښاریانو لپاره لازمې اسانتیاوې نه لري. دوی زیاتوي ګردیز ښار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تېرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
موږ پکتیا مال فکر دا څلور د ولایتو له جملې څخه څوک نه یادي، ځکه د ولسوالۍ په ساتم چات نه دی ورته کتلي، خو متاسفانه موږ په داخل د ښار کې تقریبا 15 کیلومتره پوخ سړک نه لرو. که نور زنو ته وګورئ، مزار مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلابات کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتره سړکونه کې پاخه سي. که چېرته ماستر پلان عملي سي، د سړک جیب معلوم سي، د چا د کور جیب معلوم سي، د مارکیټ جیب معلوم سي، د جمعه جیب معلوم سي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت ده. په داخر تجارتي سي او هم د داخر بود په ترقی او په آبادی کې.
د ګردیز ښار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د عوایدو سرچینې ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مخته بل منزل راځي، یو خو د شروالۍ د لپاره عواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیر ته فکر وکړ مونږ صحیح کې زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دیغه د پاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز ښار کې د سرپټو لختو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانه د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مسید لا زین دی کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیر مرسته وشي.
نو مې رضوان ګراند ځینې پروژې دي چې نیمګړی پاتې دي، د لیټونو د خار د روښنايي پروژې دي، په خار کې ډېر ستونزې لیدل کېدې، لختي پټ نه وو، که څه باران ډېر زیات وشو ټول په خپل سترګو لیدل چې لختي نه وو پاسه په سرک بي دي.
بل لور ته د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړی پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1100 نوي پلان شوي پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز ښار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د ښاریانو هم وختنه ده چې تطبیق او عملي شي. طبعا هغو خلکو ته څه تاوانونه پکې پېښېږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دی ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقي وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماستر پلان به تطبیقي وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړي چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او اوسیدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خو د عملي کېدو چارې یې نه دي روانې شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي میلمه لرو، یعنی یو ځانګړی میلمه لرو، له هغه سره مو خبرې کړې دي او د خبرونه په ترڅ کې به درته معرفي کړو. خو دمګړی کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د شترمور فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمور څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. په ورته وخت کې د شترمورغانو فارم لرونکي د طالبانو له حکومت څخه د دغو فارمونو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د شترمرغانو د فارم څو میاشتې وړاندې جوړ شوی، خو څو د ګوتو په شمیر شترمرغان لري. د دې فارم مسؤل اجنیا متلا وایي څو میاشتې وړاندې له هرات ولایت څخه دېش د شترمرغ چچان راوړي وه، خو د روزنې په اړه یې لازم پوهاوی نه درلود چې له امله یې ګڼ چچان مړه او څو د ګوتو په شمیر ورته پاته شول. نوموړی د طالبانو د حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د شترمرغانو د روزنې په برخه کې همکاري ورسره وکړي.
تقریبا دېش نیمه د هرات څخه راوړي وه، شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅ کړل، نو بیا موږ ورسره پیدلو نه د دېو سره په خوراکاو په دېو په دواو په شیو مو سر نه خلاصېدی. سره څخه مړه سولله، چا پښې کږې سولې، راڅخه څوک مریضان سوله مړه سوله. او دا اوه دانې اوس پاته دي، دا اوس مخ په غټېدو انشاءالله روان دي. اوس څوره عمل کېږي، کوم تکلیف او کوم مشکل نه دي پېښ شوی. دې ساتنه موږ د پارم د پاره کوو چې هګۍ واچي چانې دي چې خلک یې راڅخه یوسي. اوس موږ خلکو تور کړي دي، خلکو راڅخه وړي دي.
د روح الله په نوم د دې فارم یو کارکوونکی وایي په کندهار کې د شترمرغانو روزنه لومړۍ تجربه ده. د د په خبره خلک هر وخت د شترمرغانو د لیدو لپاره ورته راځي او ځینې علاقه ښیي چې رایې نیسي او یې ساتي.
تقریبا و د وې میاشتې وه چې موږ راوړل، نو بیا خوراکه مور برابره کړه، خوراکه مور کوله. اوس نو تقریبا لس میاشتې ته رسېدلې دي، نو خلک یې څخه راځي، سیل یې کوي، خلک یې ګوري، خلک یې وړي. دا د خلک د شو دپاره په دا باغچو په باغو کې لکې خلک یې باغو دپاره وړي. دا تقریبا درې متره جګوالی لري. دغه هګۍ د دې نه ده، نو دا هګۍ د بل نور ده چې تقریبا دا پنځلس سیره هګۍ ده. وچ شپږشت پلوړ او جواري وسو کوو، نور خوراکه خنه په کښنیوالي باندې خوراکه خنه جلا ده. او اوس خوراکه وچ شپږشت دي او جواري دي، وبور کوو دا په خپل وخت باندې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسلان وای په دغه ولایت کې څلور د شترمرغانو فارمونه سته. د مسلانو په وینا په نږدې راتلونکي کې به د شترمرغ د غوښو یوه قصابي هم پرانیستل سي چې غوښې به یې ارزانه وپلورل سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، ټول ته مې کې ډېر احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ شوی ده. یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده، تر اوسه پورې نه یو پل جوړ شوی ده، نه یو مکتب جوړ شوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي، خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنې کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی، لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ شوی. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي، او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د آزادی رادیو ټول قدرمنو کارکون خو ریدونکو ته. نو په خاصه توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه معیوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسه معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې موږ سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرستې موږ سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې معیوبین دي، د هغوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. دا ازادي رادیو پرونه خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو میلمه تاسو ته معرفي کوي. خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته څیرمه د طالبانو پوځیانو په ځایي کوچیانو او ځایي کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په تورخم کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ د مدیر عرفات مهاجر په وینا راپور ورکړی چې شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تخلیه غوښتنه وکړه. طالب چارواکي د ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي. خو ځایي اوسیدونکي چې کوچیان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په افغانستان کې په خورځواکۍ دارو درې وخته ماشومان ولډلې یوازې د یو ملاتړ کولای شي. د غیدارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي تر ټولو دروند بار ماشومان وړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا شنبه د افغانستان په دوه شت ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د غیدارې پرون په بیان کې څرګنده کړه چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 1500 تر 1540 ملي متر پورې د ورښتونو اټکل شوی دی. د جرمنی د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس اعلان کړی چې د اوکراین غربي متحدان به کیف ته د های مرز توغندیو درې دستګاوي ورکړي. پیستوریوس دغه څرګندونې له خپل امریکایي سیال لوید آستن سره تر کتنې وروسته پرون پنځشنبه وکړي. د های مرز توغندیو دستګاه چې پر لاریو نسپیدای شي په یوه مهال څو پرله پسې هدایت شوي توغندي توغوي. تر اوسه چې اوکراین ته کوم توغندي ورکړل شوي دي 80 کیلومتره مزل کولی شي. طالبانو د افغانستان انټرنیشنل او د دې تلویزیون او رادیو باندې بندیز لګولې دي. یو شمیر کسانو په دې باندې انتقاد کړی دی چې دا د بیان د ازادۍ ضد اقدام دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د رسنیو د سرغړونې کمیسیون، د افغانستان انټرنیشنل رادیو او تلویزیون خبرونه تحریم کړي. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په وغونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د دې خبري رسنۍ سره چې له افغانستانه بهر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د رسنیو د سرغړونې کمیسیون له شنونکو کارپوهانو، ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه شوې. دغه شان یاد کمیسیون په عامه ځایونو کې د دغې رسنۍ لخوا د پیښو د پوښښ لپاره د تسهیلاتو برابرول هم منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې یاد خبری رسنۍ د خپل خبرونو د منځپانګې له لارې چې تولیدوي د دوی د حکومت دښمنانو ته تبر په لاس ورکوي. په دې اړه د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسیون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدنې د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. کده شکایت په برخه کې وویو بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبريالانو شکایت کړي چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه د نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل رادیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خود افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ویلیکلي پیغام کې د ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. ښاغلی نجفی زاده ټینګار کوي چې دا اقدام به د دوی پر فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي او زیاته کړې ده چې طالبان غواړي پر آزادو رسنیو او نورو رسنیو فشار راوړي څو پټکوې مسلکي معیارونه له پامه وغورځوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی از
سخه در رسانه و در سرغړونو د کمیسیون فعالیت او کړنې خایي چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي. در رسانه و در سرغړونو کمیسیون که غواړي چې کړنې د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري خدای چې در رسانه و د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای و. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې لسګونه نورو رسنیو هم خپل فعالیتونه بند کړي یا هم د طالبانو لخوا تړل شوي. په افغانستان کې خبریالانو هم د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې په وار وار معلوماتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو له امله شکایت کړی دی.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسېږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکتر په تنهایی سره ډېر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکتر په تنهایی ډېر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماستری تکمیله کړه. او د ماستری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکی شکل سره د کار کولو ورتیا کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې لډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته. هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي. او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه، هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري. او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده.
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو یې خبرې اورېدې.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس کا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہا علاج سا خبر میں دوا